سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی زکل منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. تفصیل په خبرونه کې. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 300 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلی دي. پام په پام کې ده چې د شانګهای ټول 20 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم پکې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او روس له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهراً په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیر شپه د خپل ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګری واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د نجونو د ښوونځیو پرانیسته د طالبانو لپاره کلیدي ازموینه ده. پرون بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
کندهار کې داسې مهال د کوکنارو نیخ پیل شوی چې طالبانو پې پر کار بندیز ولګاوه.
هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي، په خوا چې په 0000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي.
پاکستان کې د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. دویمه نیمایي کې درته 15 دقیقې اونیز بحث لرو پر کوکنارو د بندیزونو په اړه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځیو پرانیسته یو کلیدي ازموینه بولی. اغلی امیری ویلی که طالبان نړیوال ټولنې یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې یو اساسي هغه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکیه له ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاری، او دا د افغان نو غوښتنه هم ده چې نجونې ښوونځي او ښځې هم کارځای ته ولاړې شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسوونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پوره چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانیستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت د سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانیستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانیستل کېدو لپاره هیڅ د هیلهمندۍ څرک نشته.
بل لور ته په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی. دوی وویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرحه نهایي او د ښوونځیو د بیا پرانیستې اعلان دې وکړي. له دننه مې وړاندې وپوښتل.
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ سید نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په مزار شریف کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مسئول محبوب الحق مخدوم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
ازادۍ رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلایسته.
اوریدونکو، نور کورنی مسائل هم در تلرو، خو تر هغه وړاندې ورزو پاکستان ته. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به څه وخت کیږي. د تحلیل لپاره یې د مشال رادیو د خبر څانګې مسول داوود خټک سټوډیو کې را سره دی. خټک، سپستړي مشي، راځي د وروستیو سیاسي تحولات په اړه لګوریدونکو ته وایي چې نن وضعیت په پاکستان کې څنګه دی.
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو ازادي رادیو اوریدونکو ته زمان سلام. نن په پاکستان کې پرون چې کوم واقعا شوې ده چې اسمبلی یعنې د پاکستان چې کوم نېشنل اسمبلی ده د پارلیمان چې کوم لاندینه هغه مات شوې ده او د اغینه ورستو بیا د عمران خان کابینه هم ماته شوې ده، د وزیر اعظم عمران خان کابینه د هغه وخت، او دا تاسو چې څنګه وې بیا د هغې نه پس ولسمشر عمران خان ته ویلي دي چې ته د وزیر اعظم تر هغه پورې ته د وزیر اعظم په څوکۍ باندې اوسه تر څو پورې چې یو نگران وزیر اعظم نوی راغلی. او تاسو ته څنګه معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د نوي انتخاباتو اعلان هم کړی چې په پاکستان کې نن چې کوم دینو د هغې وروستو بیا چې کوم د حزب اختلاف یعنی اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پاغې کې پیپلز پارټي دا، پاکستان مسلم لیگ نون دی، د مولانا فضل الرحمان ګوندې پکې، عوامي نېشنل ګوندې پکې، د اختر منګل پارټي پکې، دا ټول ورغلي دي او د پاکستان ستره محکمې کې هغه عریضه کړې ده چې دا کم ګام چې پرون اوچت شوی دی او اسمبلی ماته کړل شوې ده او د اسمبلی چې کم روان جلسه و هغه هم ختم کړل شوې ده، دا ټول غیر قانوني او غیر آئینی ګامونه دي. نو باید ستره محکمه په دې باندې یو عملو کی او دا بیا یو ځل د اسمبلی اجلاس تر وغړي. د ستره محکمې اجلاس د اوس نه لږ شیبه ورستو یعنی شل دقیقې ورستو بدی پیلېږي او قتل بشي چې په دې کې بس فیصله مخې ته راځي.
بلې، او د پاکستان د قوانینو له مخې ستره محکمه دا صلاحیت لري چې پارلمان بیرته جوړ کړي او دغه غونډه له سره راوبلي.
په دې کې دوه درې رائے موجود دي، خو داسې پاکستان ستره محکمه همیشه داسې فیصلې کوي چې مخې تا آیا مثالونه موجود دي او که داسې مثال نشته دي. نو که تاریخ وګورو د پاکستان آئینی او سیاسي تاریخ، نو په هغه کې داسې دوه درې ګامونه اوچت شوي دي چې کله په پارلمان کې یو فیصله مخې ته ناراضي او الته اړې ګړې جوړ شي، نو بیا چې کم واحد لار پاتې شي هغه د سترې محکمې لار وي. نو زما په فکر باندې او څومره چې مونږ خلکو سره خبرې کړي د قانون د ماهرینو سره هغه دا خبره کوي چې آو په دې حالاتو کې ستره محکمه یو فیصله کولی شي، او پرون چې ستره محکمه مشر قاضي چې و هغه چې کوم خبره کړی و نو هغه نم دا ظاهره ده چې دی په دې باندې یو فیصله کول غواړي.
بلې، او خټک سیب تاسو ویل چې کابینه هم ماته شوې ده د اسمبلی له ماتېدو وروسته، آیا ویل څه چې په پاکستان کې د محل د واک سیاسي تشه رامنځته شوه؟
د واک سیاسي تشه دا خو هغه بیا پرون نه وخته ولسمشر عارف الوی دا فرمان جاری کوچ عمران خان ته ویل چې ته د وزیر اعظم په توګه باندې خپل دنده تر هغه پورې جاری اوساته تر څو پورې چې ته د اپوزیشن ګوندونو د مشر سره په دې باندې سلا شوه نه چې یو نگران وزیر اعظم وټاکي. نو اوس به کتل شي چې عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره کله په دې باندې سلا کیږي. خو د اغه مخ کې چې کوم مهم ګام را روان دی اغه د سترې محکمې فیصله ده چې اغه ننم کې دی شي او سبام کې دی شي.
ډیر مننه خټک صاحب، حتمن به پر اتونکو خبرونه کې له تاسو نه تازه جزئیات اخلو. د مشال څنګه د مشال رادیو د خبر څنګه مسول داوود خټک چې له آزادۍ رادیو سره په پاکستان کې د وروستۍ سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو بیرته راځو کورنیو مسئلو ته. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل د پوستکو صادرات 90% کم شوي، دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې و.
قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرخې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. پخوا د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت درلود، خو سږ کال په 300 او 500 پلورل کېږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو راهیسې د قرقل پوستکو سوداګري کوي، دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلې میرې چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي، د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چرا او څوک یا درې سوه یا دوه سوه، دا زموږ د پوست بیه ده، یو پاو چاو هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي.
د ایران د سینما خزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړې.
د ایران لسګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي ځورونې او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیاتو ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي، د زهم یا می ټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړې چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز عزدیار او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي، غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي ځورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزاد اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل،
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي بدګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالی یوه پیچلې بڼه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یوه پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو ځورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې، 2012 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې نورو مسالو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت په 4000 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پارک د جوړېدو چارې چې تېر ورځ پیل شوې وي، په زرګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی صافی وایي، په دې پارک کې زرګونه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د پانګونې په برخه کې یو ښه ګام دی. که څه هم ښاغلی صافی په دې پارک کې د لګښت په اړه کره شمېر وړاندې نه کړ، خو په وینا یې په میلیونونو ډالره لګښت پرې راځي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې ورکوي. دغه صنعتي پارک د خلم ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ په لاره کې موقعیت لري چې ښایي د بشپړېدو چارې له کال زیات وخت ونیسي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونوي سره لدی چې په دغه ولایت کې سلګونه ښځینه سوداګر شته، خو هیڅ سوی هم د کومې ټولنې یا د ښځو سوداګرۍ خونې سره غړیتوب نه لري. د دې خونې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې مېرمنې په بېلابېلو برخو لکه صابون جوړونه، خامه ګنډنه، لاسي صنایع او د رب تولید کې کار کوي، خو په خبره یې دوی خپل توکي په مستقیم ډول نه شي پلورلی. د ده په وینا یو شمېر شرکتونه له دوی څخه دغه توکي په ټیټه بیه اخلي او د هېواد نورو مارکیټونو ته یې وړاندې کوي. ښاغلی باقی وایي د دغه مېرمنو د فعالیت د رسمي کېدو لپاره په زلون هڅې شوي، خو پایله یې منفي وه. د ده په خبره که د دغو مېرمنو فعالیتونو ته رسمیت ورکړل شي، د کورنیو اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 26 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 850 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ 490 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1006 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوي دي. د دغو ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوي او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړې ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډېره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وایي سږکال به ښه ګټه وکړي، ځکه د تریاکو بیې لوړې دي.
پکت خبر دای چې حکومت د سینې وجدادي وزاد مال کولو ټولول دي پر رسیدلی وای د بیان يم دینې غلاونه بازار یو خپل اړ باندې دینې وړل کې دوی په کوټ دینې رسولي وای رسولي کې دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره و خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی زمرد شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار و، خو بیکاری دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی زمرد شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله و چې خدای پاک تر دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هجي ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده شوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحال پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو اوو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوزې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې دې بیا خرڅې ته په لاس خرڅې ده، ته په شر خرڅې ده، ته په جېش خرڅې ده. چې دا تاریخ دی ایال به د لوږې مري یو افغاني نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشه یي توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغواک شو.
له کاناډا خبرېدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کر او مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولی او لیکي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشنبې په ورځ ورکړی په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړی او خبرداری ورکړی چې کله دې وروسته چا په خپلو ځمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړه نو کښ به لمنځوړل کېږي او د اسلامي شریعت له مخې به ورسره چلند کېږي. دغه فرمان له مخې دغه راز د نشه یي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال، پیر او پلور او د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوی دی. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې د کوکنارو ستر تولیدونکی دی په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونې په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کر او سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کر په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اندې سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیې د راټولولو له درکه په ترلاسه کیدونکو عوایدو ډېره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې وچکالۍ او اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوي اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړي دي. یو ایس ټوډی لیکي افغانستان له دې مخکې هم شدیده لوږه تجربه کړې. دوه لسیزې مخکې خلک دومره وږي وو چې ځنګلي وښو خوړو ته مخه کړې وه، خو په دې هېواد کې اوسنی وضعیت کم ساری دی. سږني غیر معمول ساړه ژمي، سختې وچکالۍ چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړی چې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه ونه لري. 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روغتونونه په له وخته مخکې زیږیدلو ماشومانو چې ډېرې له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوندي پاتې کېدو لږ چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډی په لیکنه په ښارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوږې سره مخ کسانو یوه نوې طبقه رامنځته شوې. دا د ملکي ادارو کارکوونکي او ښوونکي دي چې په قطارونو کې د خوړو او نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډی وړاندې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستې اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د هرې میاشتې په تیرېدو سره زیات افغانان دې ته اړ کېږي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پریخي دي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاړی کا کیما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غادي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندي دی خلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی هغه د پاره سفر نه ګرځي مهله مداد چې د انجنو او لکانو خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکیر روز خان کوچی د زابل غنا شمزود ولسوالي وجودم کایم دا چم پاکستان د بارډر پر پر سرار باندې کوچانو ته نار نور کی نمدا حکومت ناراوري نه ماغه حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سمې دا غیره د چزما پیغام نشر کی یو جان مانا خاما خاب نه سر کو زمون غم دی و خوری یا حکومت و خوری اجه دا مو سو کو د لغه نو بس نه واسست نه څوک لکین نه راي لکین نه لار راکی مو څه چاو مو خاما خاج نه سر کی یو جان مانا نه
السلام علیکم زه مطلب کندار ولایت پنجوید ور چاریس کو تماس کیم نو طالبانو ټول مشران د راغبی کی د زړه اربکیان او زاده د سکون سوو باسي ډیر په شی کی دی او د خلک زمين ناراضه کیږي چې په هغه وخت کې مفر بکیان کی او خلک یې زمونه کول او د خلکو سره ارک نه اور چلن کو یا اوس بیا ولاړی تلاشی پر چیک پوسټ باندې ولاړی تلاشی کیږي به طالبانو دې ته توجه
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې د احمد تکل په کوربتوب وړاندې کیږي. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې طالبانو پرون د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه، د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي؟ دا بحث تر پایه واورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په بلخ کې د نیو لماولو طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ رادیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغې چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. د چین حکومت د شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلی دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خپرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ډزې ورباندې شوي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو سیمو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیه تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او وروسته له هغه چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتیجو له مخې فیدز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دي چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، ټابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منادي. د طالبانو مشر خبرداري ورکړی چې کڅوک د د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په عربی شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه درې لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وو او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په مې میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې 60 لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کروندګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي زاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کروندګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس راسره پر لیکه دی همدا شیبه. ساپای صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. اول باید لږ درځه اصلاح کوم چې زه کابل پانځ د کرنې د پانځ رئیس نیم زه استاد یم او نوم یې ذکر الله صافی دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. نو په اتباع د دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړی چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادی بحران سره اخته دی. تقریبا تیر لاس راوړو چې موږ تاسو ګورو ازیاد پلانونه چې د مخ په تطبیق به حال کې ټول پر رکود مواجه دي او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه و هغه دا و چې د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکي چې دا کوکنارو یعنی دیقان لک اقتصادی شیمه ور باندې برابرې دله. اگر چې نړۍ ویلې دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبور دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي او دا اقدام هم دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسیدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل اوچت شوی وای بل دغې بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواق شو یو ځای روان یسو او دا د خپل د ملت د خپل د دیاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دې په پام کې نه دي نیولي دي. نو دا د طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره
مننه. د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي د استاد ذکر الله ساپی ترڅنګ د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار هم په خبرونه کې میلمه دی. مایار صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم میلمه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې راتلونکي روژه انشاءالله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګ عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایي دا چر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده یو سیستم ده، دا باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه شی چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کی دلته طالبان حاکمیت ده د امارات حاکمیت ده دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي د هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چه اغا باید مونگه دی نره میرو سرزانون برابر کو او دی نره اعتبار خپل کو ده یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چه یو سلسله تعهدات پده صلح که شویدی چه دیگه جمله سخه دی خزو خوب دی دی دایی سر مبارزه ده دی زنه و دی زنه کرای سر رابطه قطع کول دی او اندسه مخدره مواد چې دا هم یو کلیدی بحث ده. دوی باندې تعهدات شوی وو چې طالبان ستیپ بای ستیپ دغه کوم تعهدات چې دی عملي کړي.
مایر صاحب، مایر صاحب، په نورو برخو کې هم تعهدات شوی وو د سولې په تړون کې.
بالکل بالکل، یعنی مسئله داسې ده چې یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ دغه خپل تعهدات عملی کول. جالبه چې یعنی دغه نری چې ده اکثر دوی ریالیستیک عمل کوي تو ارزشونو ته، مثلا وفا به عهد او دې مثال ته ارزش نه ورکوي. دوی په شاتک کوو ځکه طالبانو دغه تعهدات عملی کول د مکاتبو په هکله چې ما په نظر ښه اقدام نه و ده کېدای شي په نورو ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملي کړې وای، مثلا دا موضوع آزاده پرېښې وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشرانو طرف نیول شوی و ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره موادو بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري، یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي.
د دې په دې برخه کې یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو؟
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده. که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل نو دا مرحله داسې دې حالت نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغه سر اوس نظامي نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنی دا ستیپ د دې لپاره چې امارات د نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي نړۍ سره هماهنګ شي، نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلوم کړي انشاءالله چې ښه به وي.
مننه پوهان صاحب. سپای ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کاروانګری له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
دې فرمان په اعتبار باندې مولوی کچته اسلامي امارات لږ رسوي د خپلو بزګرانو سره کودلې وي، نو زه فکر کوم دا فرما به نه صادري ده، دې ته به مهلت ورکړ شوی. بیا یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی. بیا یقین د دولت دخوا کوم سبسایډي نشي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کوم مرسته ورسره نشي کولی. ولې د دولت سره دې د وشر او زکات په نامه باندې دې مرسته کوي؟ اوس په دیاتونو کې هم ځینې دیاتون دي چې تقریبا یعنی هېڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات شی نه لري، او زیات اصل تر سره دوی متکي په دې خپلو کروندو باندې دي. او په کروندو کې متاسفانه کله چې د دې د تیر دولت سره جګړه وه د دې په منطقو کې دا کوکنار فوق العاده کرل کېدل، او دوی ته هم تقریبا یولس سننه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دی باید دا پروسه اوس لک د شي هغه کړی وای، د شي ډیر په اجره توګه باید نو تطبیق شوی. بیا کوم دی کې ډیر زیات متضرر کیږي، ډیر زیات ضرر ویني، او د څومره چې تولیدي توکي په ویګه استعمال کړی دي، نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دی تکړه دی، دی رزلټ تطبیق ای. اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې بیا کول د اقتصاد د منځول دي دې ته سخت ضربه واردي او د اقلیم متضرر کیږي. نو تاسو به معلومه یې چې په تیر وخت کې دا تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دا کوګنار د منځ یې شي، یو ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې د قصه وکړم چې امریکایانو مونږ دعوت کړو او مونږ ته وویل چې مونږ دا کوګنار د منځه وو ما ول څنګه د منځه وړي وای مونږ حرب ساج استعمال استفاده وکړو او د دې په واسطه به د منځه وو ما ورته وویل راځه دا د حرب ساج مسله د جدا پرېږده او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې ادعا کوي چې د افغانستان خلکو سره حکومت کوم ته زما د دې خان لپاره څه راوړي آیا کومه محموله کومه چیشته آیا د تولیدي توکو دپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ بغیر د هغه دغه ظلم چې تاسو یې کوئ خبر نظر ہر بسائل بھی نہیں استعمال ہوں وقت پارا پاتی کی
آگئی وسیلہ باندھی دی ویل چھ دا کخت لمن زوڑو
دی ویل چھ منگا یو چھ ہر بسائل بھی نہیں استعمال ہوں
دا تشریح کوي لږ لطفا
یعنی اما منگا اجازه
ورنکړه یعنی دی بوټو یعنی بوټی له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمن زوړل همداسي
بالکل بالکل
ولمن نه مننه
په بدل ولمن ته دا ټول ټول خونو ته تشریح کړ چې ګور دیقان ډیر اسې پزیز دی نو دیقان ډیر جوړل دی سره مرسته نه کیږي نو کدا کارتا شو کې به ډیر خرابې شي
مننه سپېڅل په بدل کښ باندې وړاندې په خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې وی خبرې د وضاحت لپاره چې کښ د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوڑی پا دی ارما دی افغانستان دی کورنیو چارو دی وزارت دی طالبانو دی حکومت دی کورنیو چارو دی وزارت دی ویان عبدالنافع تکور نظر و پوخته و پا دی ارمی پا خاص دول امدغا پوخته نتری وکره چه داده دی خاغلی تکور خبری پا دی خبرونه که ورندی کهو
پرون لکه تسنگ چی تاست معلومات پرون دی امیر المؤمنین پرمان دی مواد مخدر په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هیوادوال نسی کولای سي د دغه کوکنارو کښتو وکوي یو وضاحت باید ورکم هغه دا چې کوم حاصلات چې له تر اوسه پورې یا تاریاک پراته دي یا حاصلات د کوکنار اوس راټولیږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای امې په کاروبار بندیز دا او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تاریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نسته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په عوض کې څه نا څه بدیل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع تکور و چې د فرمان په اړه وضاحت ورکوه او ویلي چې سم دستي نه تطبیقیږي یعنی د سږني کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي مایار صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرستې وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې دې سره نړۍ هم سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې ته پیدا کوو د یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید د امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ تکي ز کچېره د مخدره مواد ضررونه لري خو او یا چې په صدا د باندې حقيقي استفاده کیږي پدې کې شک نشته چې کوم ځکه چې تولیدېږي اصلي متضرر رقم کې دی شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کې دیش نړیوال وی دې نتیجه مونږ راتلونکي څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې دا د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خدای حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانون مند کېدو به خصوص د تریاکو د دې د قانون مند کېدو موضوع چې نه
مایرسب بخنه غوړم د امیرالمومنین د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشه یي موادو هم مخنیوي خبره شوې ده. نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانونمند شي؟
مسله دا څه ده چې دا ډېر حقوقي مسایل دي چې د هیواد په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژونکې یوه پدیده ده چې نړیوال هم پیپسی او هم شراب الکول به آزاد ده هی تجارتی بوده ورکره حال ده چه دقیق ضرورونه طول زیادی کچیر تریاک و مسئله تراشو یو دو مورد ده خطرناک دی چه پیروین تبدیلی که زیر نشایی مواد چه ده مثبت عباد لری ولی پا ده نقطه بانده فکر نکیگی ده کنترول لانده بمی خب هر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل هواد که در حاصل خیزی مسئله وی زد با دی باید مطمئنیم چه اگوی قانون من که و زکه دوی دقیقه خطرناک مسئله قانون من کردیم یعنی در کل کچیر در بدیل مسئله یاد چی دغه دو طریقه ممکن دیو در حمایوی سیاست او یو بل هم در قانون من که دو مسئله چه گره اگر نفیده تا دیگه اندازه خوری
منانه سپای صاحب ستاسو په نظر د کروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته مونږ لږ خودګذاري و انعطاف ونه کړو د یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کدو سره بیا ډېر برید مثلا زعفران دی او څه دي. خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمه سم خواکش وچ که چیتا منگا دیدی دا همایوی سیاست لار اخپل کو وز دل الحم اسلامی امارت تقریبا وحکمن ده صلح تامین ده و هر فرمان ده سادیری یه غد تدبیقی گی که دید دست یو کارو که مثلا پا ترکیه که وز کوکنار کرد کی گی اغا کوکنار ده زین و عدویو دو پار داغلا گتا پرده کی گی مثلا منګه په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د دادیو د چیچ په اړه کې دا نور د تولید کې دغه ګټه پورته کیږي. یو څه وخت مخکې تاسو یو اوازه اوریدلې افغانستان کې دیو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په اړه کې قرارداد امضا کی. نو زه فکر کوم چې چې اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډیر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد لپاره به ډېره غټه ګټه وري چې مونږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مراتب.
استاد
صاحب دومه مسله یې دا ده چې چې څه رقم مونږ دا د عقیده خپل حمایه کړو هغه به ځای صاحب چې مونږ د دې دپاره بدیل کښت یعنی د قانون د پر سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د اکنو تورکو د تا تولیدی توکی با تهیه کو او د دې محصولات پر ښه بیا واخلو. مثلا د زعفرانو د پر ښه چې وکړو که مارکیټونه د برابر کو او د خان د تولیدی توکی په لاس ورکو. مثلا هنګو د پر تولیدی توکی په ارزان قیمت د اکنو تورکو په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرنټیو چې د دالګ سره سخت دی ولیکن
دا به ډیر دوامدار وي او سستینبل وي. د یقینو دپاره به ډیر عمر دپاره کار وکړي.
مننه.
نو استاد
په تیرو دوه لسیزو کې تقریبا لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم له دننه نه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي، او حتی یوې نړیوالې مؤسسې چې اوس یې له ما نه هغه نوم هم هیر دی، ما ته یاد ته نه راځي نوم یې، هغو زیات په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري وو، غو نشوی کولای چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانې ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او که نړیواله ټولنه؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کروندګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي صاحب په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما په شرکت وکړ، د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه. نو دوی به څنګه کولای وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سل کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په ارتباط باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري. او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو، دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه په صورت کې کېږي چې د دولت حمایه د دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. د دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظوي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د دې چې خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد یې د منځ یوسي.
مننه. د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو د خبرې سره رنګاړو. زه غواړم له مایار صاحب له تاسو نه پوښتم چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کروندګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي، په کومو لارو؟
مخه صافي صاحب وویلې چې د افغان نقطې ته اشاره وکړه چې د دې سره منطق دې کوکنارو د عواید دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنم او د وریجو دې سره ډېره زیاته ده. د عواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې عواید ډېر راځي. د اقتصادي نگاهنه که چیرې یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یو دکان مثلا په یو کښت ځان ترکتر او ترکتور که واخلی پا دوام زل دپاره دیگوی اغا کچیر غنم وکری دوی اغا مواد خوراکه نشی اماده کوله، یه رده یو کاذب پشت جوڑهی. خو پر حال دا تصمیم چی نیویل شوی ده حتما دیتا برنامه ده او دا مشترک مسئولیت نه تنها ده امارات ده بلکه ده نلایم ده، او حتما دیتا یو برنامه شده او راتون که بیده نتیجه انشالله او گرم.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې د خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره، کوم فریګر چې فارم سوی دی یا کوم فرمان چې صادر سو، شنور هر نشه یې توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بند وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنه داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تاسو ته وایم چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکې څخه د غنمو حاصل 40,000 یا 50,000 افغانۍ راټولوي، تاریا کې دا رقم 20,000 80,000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله یم چې باندې ښه پرېکړه سوې ده، خو چې بدیل یې پیدا سوی وای لا به ښه وای، نو چې دغه بوټی بیا چا نه کرلی. نو بندواله سمه خبر ده او پر ځای پرېکړه ده. طبعا ډېر ځوانان په افغانستان کې همدغه نشوي توکو باندې روږدې سوي دي چې اوس نه په شپخانو کې ځایېږي او نه په هسپتالو کې ځایېږي، نه هم تداوی کېږي. کابو د یو نامعلوم اټکل یا نامعلوم سروې له مخه تر 2,000,000 نشویه ځوانانو پورې خو په افغانستان کې رسېږي. نو سمه پرېکړه سوې ده، ګورو به چې څه کېږي، خو چې بدیل یې پیدا سي ډېر به ښه وي.
د هلمند ولایت یو کروندګر و چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونې له میلمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود مایار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.